درنو دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هرکلی کوو. ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونې د اف ام په 1.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د نننیو خبرونو پایل هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان پاوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکړي. او د ایران لپاره د امریکا استازي وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خیم نیتی ځواکونو له زرو زیات کسان وشلوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان پاوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. دا ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تیان شتیر شپه ازادي رډیو ته وویل په دې اړه پرون له افغان پوځي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د افغانستان په شمال کې د ناټو د ځواکونو امریکایي قمندان جنرال برونز پرون له ښاغلي دوستم سره د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې ولیدل. له دې مخکې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم له جنرال دوستم سره لیدلی و. تاینج په شمال کې د پوځي عملیاتو د هدف په اړه وویل خغلی تهنج وایي د دې عملیاتو اصلي هدف د لومړنۍ نمبر لوی لارې خلاصول، د ولسوالیو د کلابندۍ ماتول او د لویو لارو د ګواښونو کمول دي. خغلی تهنج زیاته کړه چې نړیوال ځواکونه به په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني وایي د لویو لارو په تیره د دری صوف، مزار شریف، بامیان میدان وردګ او د جاغوري قرباغ د لوی لارو د امنیت د خوندي کولو لپاره امنیتي تدابیر تر لاس لاندې دي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني دا سرګندونې تیر ماښام په آر کې وی غونډې ته وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي. آی او ایم پرون په یو خبر پاڼه کې ویل تیر یک شنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه پورې 1,550 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم زیاتوي له دې ډلې څخه 6,391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. د خبر پاڼې په وینا د روان کال له پایله 4,620 زیات افغانان له ایران او 13,000 زیات له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر له خپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعاله او رغنده ونډه ولري. ادریس زمان او مولود چاو شغلو پرون د سلواک جمهوریت په مرکز براتیسلاوا کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې ترڅنګ سره وکتل. په هغه بیان کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی ویل شوي چې د دواړو خواوو په دې کتنه کې ټینګار شوی د سولې په برخه کې هڅې باید هر اړخیزې وي او د سولې د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي د کمولو شرط څخه باید ټول اړخونه جدي ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همداراز لیوالتیا سرګند کړ چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو خبرو طرحه بیا ژوندۍ شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوکوای په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خی امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلوي. ښاغلی هوک دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې وکړې. وی ویل چې یوازې په محشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وشل کیږي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنګټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل ولسمشر ترامپ وای امریکایي خلک بتل د ایران له خلکو سره د ازادۍ لپاره د دوی په مبارزه کې ولاړ وي، له دوی سره ښه چلند نه کیږي. د ایران رژیم ټولې پیسې په وسلو او نور شیانو لګوي خو له خلکو سره مناسب سلوک نه کوي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته لاغه پایل شو چې حکومت د تیلو ویش پر زیره کړ او په بیو کې زیاتوالی راوست. د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې ویل ګمان کیږي چې لږ تر لږه 200 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي. امریکایي سناتور کیون کرامر پرون د هغه پریکړه لیک مخه ونیوله چې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه رسمن د جینوسایډ په نوم پیژني. د نومبر له 13 نیټې راهیسې دا دریم ځل دی چې یو جمهوري غوښتونکی سناتور د امریکا د مشرانو په جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه نیسي. کرامر وویل د دې پریکړه لیک چې د کانګرس د استازو جرګې د اکتوبر په شلمه تصویب کړې مخه ځکه ونیوله چې دا مناسب وخت نه دی او دا کار به ترکیه په غوسه کړي. په همدې حال کې د کانګرس سرچینو ویلي سپینه ماڼۍ نه غواړي په داسې حال کې چې لانکاري سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د عملیاتو او له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د حساسو مسایلو په اړه خبرې کوي دا پریکړه لیک تصویب شي. او د امریکا د عدلی وزارت د ماکسیم یاکوبیتس په نوم پر روس وګړي د هکرۍ او بانکي درغلیو تورونه لګولي. ویل کیږي یاکوبیتس د هغه سایبري جنایتکار ډلې مشر دی چې له 2016 میلادي کال راهیسې د همدې غیر قانوني کارونو له لارې $100 میلیون څخه زیاتې پیسې ګټلي. له دې سره هم مهاله د امریکا د خزانې وزارت پرون د یاکوبیتس او د هغه په ورانکاري ډلې چې د وایرسونو د یوې بستې د خپرولو لارې څه باندې 40 هیوادونو کې له کمپیوټرونو بانکي معلومات ټول کړي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د عدلی وزارت چې له برتانوي چارواکو سره یو ځای په دې اړه تحقیقات کړي وایي دې ډلې تر ډېره په امریکا او برتانیا کې د څه باندې 300 بانکونو او مالي ادارو کمپیوټرونو ته نفوذ کړی دی. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې نړیوال بانک په خپل یو نوي ریپورت کې ویلي چې د افغانستان به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړ وي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني کارکوونکي چې د بشري چارو په برخه کې بیلابیل کارونه کول د په یاد د افغانستان او همدارنګا د خیبر پختونخوا په ایالت کې بیلابیلو ځایونو کې خلک راټول شوي دي. د په یاد ډیوي بلې کړي دي او دغه وشنه یې خندلې ده. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. همدارنګه به لویدیځو رسپانو ته کتنه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلي وي. د ژوند رنګونه او د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. نړیوال بانک په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې افغانستان بل طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړ وي. راپور کسام خبرداري ورکوي چې د افغانستان په وسلوال پوز کې د وسلوالو مخالفانو ادغام خیل ستونزو سره مخ شي، خو نړیوال بانک هیله مند دی چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به لوی اقتصادي فرصتونه هم برابر کړي. نور تفصیل له احمد تکل ناورو.
نړیوال بانک په خپل راپور کې چې پرون د دسمبر په 15 نیټه خپور شوې، له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی بل افغانستان سره په لنډ مهال کې د مرستندوی هیوادونو د وړیا مرستو اړتیا راکمه نه کړي. د نړیوال بانک شننه او ارزونه ښیي چې د کاري فرصتونو د چمتو کولو، د خدماتو د پراخولو او په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو د ادغام په برخه کې د پرمختګ لپاره ښایي د نړیوالې ټولنې مرستو ته د افغانستان اړتیا د 500 پرلپسې کلونو لپاره په کال کې $1 میلیارد ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل راپور کې د نورو هیوادونو د سولې د موافقو تجربو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې هم د هیواد د امنیتي سکتور لګښتونه کم نه حتی خیلی زیاد شي، ځکه وسلوال مخالفین باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي چې له دې سره به د افغانستان اړتیا د نورو مالی سرچینو د ترلاسه کولو لپاره زیاته شي. په راپور کې راغلي دي چې له طالبانو سره سیاسي توافق به لوی اقتصادي فرصتونه برابر کړي، ځکه پانګونې به په ډاډ سره کیږي او تجارتي لګښتونه به هم کم شي. خو راپور په عین حال کې دا خبرداری هم ورکوي چې د هر راز سیاسي توافق په صورت کې خای نه امنی او تشدد د نورو وسلوالو ډلو د فعالیت له کبله دوام وکړي او د فساد او جرمونو کچه هم لوړه شي، نو دا خای د پانګوالو د نه اطمینان باعث شي. راپور زیاتوي چې پر ځان د بسیاینې عمومي پرمختګ تر رسیدل په عامه سکتور کې پانګونه غواړي. د افغانستان اقتصاد د محل په کال کې په سلو کې دوه وده لري، په داسې حال کې چې د وګړو شمیر په کال کې 2.5 زیاتیږي، او دا په دې معنا ده چې د وګړو د سر سړی عاید په کمیدو دی. نو نړیوال بانک د اقتصادي ودې چټکول یوازینی مطلوب لاره بولي، خو وایي د هدف ته د رسیدو لپاره یو اساسي لومړیتوب د عامه پانګونو زیاتول دي. د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خانفزل هډوال چې د دې راپور په اړه یو تحلیل هم لیکلی، دا منی چې افغانستان به له احتمالي سولې وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې د نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. خو د نړیوال بانک د راپور له هغې برخې سره چې وایي افغانستان به د اساسي خدماتو په برخه کې هم په همدې کچه د نړیوالو په مرستو متکی وي مخالف دی. ښاغلي هډوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې پر خپل بدیل نظر هم رڼا واچوله.
که داسې ووایو چې د افغانستان د اقتصادي رشد زیاتوالي لپاره د سرمایه ګذارۍ د جلب او کار جوړونې او د سیاسي ثبات لپاره موږ په همدې کچه مرستو ته ضرورت لرو، دا به درسته خبرې هغه ځکه چې د جنگ باندې چې کوم مصرف کیږي، که دا په اقتصادي خودکفایي مصرف شي، افغانستان د صلح د پروسې وروسته کیدلی شي ډیر زر په لږ وخت کې په خپلو پښو ودرېږي او بهرنیو مرستو ته به اړتیا ونه لري.
نړیوال بانک په څو وروستیو کلونو کې د ځان بسیاینې پر لور د افغانستان د پرمختګ خبره هم کوي. اوای په 2009 میلادي کال کې د هیواد د ناخالص کورنی تولید په سلو کې سل د نړیوالو له وړیا مرستو څخه و، خو دا کچه اوس په سلو کې څلوېښت ته راټیټه شوې. نړیوال بانک یادونه کوي چې د دولت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه هم زیاته شوې او احصایې ښیي چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورنی تولید په سلو کې 8.15، په داسې حال کې چې دا اندازه اوس په سلو کې 14.5 ته لوړه شوې، چې د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. د نړیوال بانک تحلیل ښیي چې افغانستان د پام وړ ودې لپاره بالقوه ظرفیت لري، او که په تیره د قانونو د استخراج او کرنې په برخو کې د ودې سرچینې سره منسجم شي، د افغانستان د اقتصادي پرمختګ کچه په کال کې په سلو کې له شپږو هم اوښتلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، په خوست کې تیر مخام یو شمیر ځوانان او مدني فعالان راټول شوي وو، او په ننګرهار کې د وژل شوي جاپانی، هغه جاپانی چې په ننګرهار کې د روغتیا او همدارنګه د اوبو لګولو په برخه کې له ځایي کلیوالو سره له تیرو څو کلونو راهیسې مرسته کوله، د هغه د وژل کېدو په اړه یې یوه غونډه جوړه کړې وه، دا وژنه یې وغندله او د هغه په یاد یې شمې بلې کړلې. په دې اړه به له خوست څخه د نجیب الله لوخیل رپورټ ولرو.
د پنجشنبه ورځ په ماښام یو شمیر خوستی و مدني فعالانو، روڼاندو او ځوانانو د تیسو ناکامورو او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورو د پی ام ایس په نوم د یوې جاپانۍ موسسې مشر و چې د چهارشنبه په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو، لمر نیازی او سیف رحمان سراج ویل، خوستوال د جاپان له دولت او ټولې بشرپالې نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوسته نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو، او دا ډاکټر زموږ د لویې کورنۍ یو غړی ګڼو، یاد به تل منګ سره وی او د دغلارې ته به دوام ورکو.
ډاکټر نیکمراد د افغانستان د عصري باغدارۍ مخکښ او د افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې. له نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې دی وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي، زموږ موږ ته ارزښت لري.
خوستیو فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامور او د هغه د ملګرو وژونکي پیدا او هغوی ته د سخت سزا ورکړي. مدنی فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامو را اړوند افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي، بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستی ځوانان راغلي تر څو د انسانیت توژنه وغندي. مونږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې مونږ ګورو یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې څوک کار کوي، هغه که هر څوک دی، د هر مذهب، د هرې ټولنې، د هرې ژبې دی، هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامو را یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامو را د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
په رسنیو کې د ننګرهار د والي شاه محمود میاخیل له خولې ویل شوي دي چې دغه جاپاني خیریه کارکونکي د وژنې پلان له افغانستان څخه بهر جوړ شوی و. دی وایي چې د ناکامورا د وژل کېدو د پیښې په تړاو ځینې شواهد موندلې دي. وروسته په دې اړه چې ناکامورا څوک و، ولې پرې ډېر خلک خواشینی دي، او په ټولنیزو رسنیو او همدارنګه په غونډو کې خلک په یاد شمې بلوي، راټولیږي او ویرې ژاړي، د ده ژوند ته یوه کتنه هم لرو. خو تر هغې مخکې پام وکړئ دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نړیوال بانک په حواله لیکلي چې افغانستان به د سولې تر تړون وروسته هم میلیاردونو ډالرو ته اړتیا ولري. ورځپاڼې لیکلي امریکا له طالبانو سره د سولې د تړون لپاره هڅې چټکې کړي څو په افغانستان کې خپل پرمصرفه پوځي حضور پای ته ورسوي. نړیوال بانک په یو راپور کې چې د سولې تمویل یې عنوان دی، یادونه کړې که له طالبانو سره جوړجاړی هم وشي، جنګ ځپلی افغانستان به د خدماتو او د سولې د دوام لپاره د څو کلونو په مخه هر کال 2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ولري. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د نړیوال بانک د افغانستان څانګې د مشر هنری کیرالی په حواله لیکل شوی، د ملکی برخې د مرستو یو د میاو زیات کمښت به شته لاسته راوړنې له خطر سره مخ او سختۍ او بېوزلي زیاته کړي. نیویارک ټایمز لیکلي په افغانستان کې د امریکا او ناټو 13 کلن پوځي حضور او دغه هیواد ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو متکي کړی دی. شنونکو ویلي د افغانستان د اوسنیو عوایدو اوسط په سختۍ 2.5 میلیارډ ډالرو ته رسیږي، حال دا چې په اصل کې د دغه هیواد د ملکی برخې کلنی مصارف 11 میلیارډ ډالره کیږي چې نړیوال متحدین په تیره بیا امریکا یې تمویلوي. نیویارک ټایمز لیکلي نفوس په زیاتېدو دی او اقتصاد رو مختزي او ورسره د ګڼو ملکی خدمتونو لپاره بودیجه نشته. ټایم مجلې په دې عنوان مطلب خبر کړی چې آیا ترامپ به د افغانستان د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو پر سر تړون ومني. په مقاله کې افغانستان ته د ډانلډ ترامپ د تیرې اونۍ سفر او خبرو ته اشاره شوې. ترامپ په بګرام پوځي اډه کې د نومبر په 28مه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په حضور کې اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. ټایم کابل او دوهې ته د زلمی خلیلزاد د سفر پایل ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا دغه استازی باید له طالبانو سره په دې اړه وغږیږي چې په امریکایي او افغان پوځیانو بریدونه کم کړي. ټایم مجلې لیکلي دا وار به د خلیلزاد دنده پیچلې وي، ځکه یو شمېر اوسنیو او پخوانیو افغان چارواکو ویلي چې ترامپ غنی ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو بحثونو کې به افغان حکومت رول ولري. طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړې دي. ټایم مجله د امریکا د جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم په حواله لیکي تر څو چې طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي نه پوهیږو چې ولې له دې ډلې سره خبرې پیلوو. د مجلې په لیکنه د ګراهم په څیر د امریکا د کانګرس غړیو او پخوانیو جنرالانو د انتقادونو په خاطر د طالبانو په اړه د ترامپ دریز سخت شوی دی.
تیتسو ناکامورا هغه جاپانی ډاکټر چې لومړی په افغانستان کې کلینیک پرانیسته او بیا په ننګرهار کې یوه لویه دښته سمسور کړه. وسلوالو د ډسمبر په 4مه د نوموړي پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې د ژوبل او بیا په روغتون کې مړ شو. پامیر ساحل د ډاکټر ناکامورا ژوند ته کتنه کړې.
تیتسو ناکامورا له جاپانه د روغتیایی خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی وو او یو کلینیک یې جوړ کړی وو، خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالی د بېوزلۍ، روغتیایي ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی، نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د په اکتوبر کې د جاپان این ایچ کې ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویل د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کېږي او تر هغو چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامورا وویل شاوخوا هر ورځ دا پیښېدل او ماشومان دومره خوارځواکي ول چې ان دستونو هم وژلی شول. دې حالت ته په کتو ډاکتر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافي خواړه ولري نو ژوندي پاتې کېدای شي. رویټرز اژانس لیکي د ډسمبر پر څلورمه په برید کې د ناکامورا وژنې افغانستان او جاپان په ویر اخته کړي. د نوموړي پر موټر د وسلوالو په برید کې 15 نور کسان هم ووژل شول. درې اویا کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږیدلی و، تیب یې ولوست او پر 1943 زیږیز کال یې په پېښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کېږي او یوه جلدي ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د په پېښور کې د هغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1990 زیږیز کال کې یې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوي ول. ناکامورا پر 1991 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانیست. د ده په وینا افغانان یې له پامه نه شو غورځولی. په 1996 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوږې ځپلي ناروغان ورتلل، نو ځکه هغه د ستونزې هواري په موخه لومړی کویان استل پیل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالي ته په کتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پیل کړ. رویټرز اژانس وایي پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبیل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای شپږ کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بالاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 14,000 هکتاره بیدیا بیا ژوندۍ کړه او د همدې خدماتو له لامله سږ کال لومړی بهرنی وګړی شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا این ایچ کې ټلویزیون ته وویل د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دي چې ناروغ جوړ کړي او کور ته یې واستوي او شاړې ځمکې بیا آبادې کړي. د په مرکه کې ټلویزیون ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو ناروغ درملنه کېږي، خو ویالې ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوندي کولو یې زخت خوشاله کړی و.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وژلي وي. ښاغلی هوک دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې وکړې. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي و ګمان کېږي چې د مظاهرو د ځپلو پر مهال به لږ تر لږه 208 کسان وژل شوي. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي په ایران کې د تیرې میاشتې د مظاهرو په ترڅ کې ښایي له زرو زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي وي. د ایران لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي براین هوک پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل یوازې په ماشار ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي.
As the truth is trickling out of Iran, it appears the regime could have murdered over
لیران څخه چې حقایق راوځي د سیخکاری چې رژیم خایي د اعتراضونو لپاره له زرو زیات وګړي وژلي وي، خو ډاډه نه یو ځکه رژیم د اطلاعاتو مخه نیسي. په وژل شویو کسانو کې له لسو زیات ماشومان دي. د قربانیانو له کورنیو څخه داسې راپورونه را رسیدلي دي چې کله کورنیو د خپلو وژل شویو عزیزانو د مړیو غوښتنه کړې، چارواکو ورته ویلي چې لومړی باید د هغو مرمیو بیه ورکړي چې دا کسان پرې وژل شوي. په ډېرو مواردو کې چارواکو هغوی تمړي تر هغه وخت نه دي سپارلي چې کورنۍ یو ژمنه ورسره کړې ده چې جنازې به په علني ډول نه ښخوي. د امریکایي چارواکي په وینا د مظاهرو په ترڅ کې زرګونه کسان ټپیان شوی او لکتر لګه وزارتانه نور بندیان دي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو لکبله پر تهران انتقاد کړی او ویلی دی چې واشنگټن به د ایرانی معترضانو ترڅنګ ولاړوي. ټرمپ پرون پنځشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ملګرو ملتونو له ډیپلوماټانو سره د کتنې پر مهال وویل چې د ایران حکومت خورا زیات خلک ووژل او د دې ځپونکو ظالمانه عملیاتو پر مهال یې زرګونه نور کسان نیولې دي. ټرمپ زیاته کړه چې دا یو بګنوونکی وضعیت دی. هغه خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري هر راز نوی ګواښ ته به ډېر سخت ځواب ورکړي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویش زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ وویل ګومان کېږي چې لږ تر لږه 208 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي وي. ایراني چارواکو د مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه رسمي ارقام نه دي ورکړي او د ښاغلي هوک د سرګندونو په اړه هم چارواکو تبصره نه ده کړې. همداراز په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي دفتر هم په دې اړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب ونه وایه.
دوستانو سم پام وکړی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان پاوس په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تاینج دیر شپازادی رډیو ته وویل په دې اړه له افغان پوځي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې شوې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر له خپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعال او رغنده رول ولوبوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي براین هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خی امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلي وي. ښاغلي هوک دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې. وی ویل چې یوازې په ماشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وشل شوي. امریکایي سناتور کیون کرامر پرون د هغه پریکړه لیک مخه ونیول چې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه رسمن د جنوساید یا ډل وژنې په نوم پیژني. او د امریکا د عدلیې وزارت ماکسیم یاکوبس په نوم پر روس وګړي د هکرۍ او بانکي درغلیو تورونه لګولي. ویل کېږي یاکوبس د هغه سایبري جنایتکارې ډلې مشري کوي چې له 2018 کال راهیسې د همدې غیر قانوني کارونو له لارې $100 میلیون نه زیاتې پیسې ترلاسه کړي. دوستانو تاسو موږ غږ له ساده راډیو ناورې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د نن ادا پښتو نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله پای ته رسو. په څو شبو کې به زما بل همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعته خبری مجله به درته وړاندې کی. زبې د 2 بجو په خبرونه کې بیا در سره يم. ترغه پام وکړئ د ژوند رنگونو ته.
دا ژوند رنگونه
جاوید او نوم پالشی کومه.
نوم دی جاوید دی او پالشی کوي. څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
کیږي او دوه درې میاشتې کیږي.
په خو دې څه کول؟
په خا وختو کې بوړکه او کده پاکستان کې
مکتب مر سره وای کنه.
وو وای ما مکتب
چیرته وای؟
دا ګوګا منډه کې خاکی تونل
اندال ته سروبي کې دا کنه دام.
وو
کله راځي او کله کورته سي؟
سار راځم او ماجی ګرځم.
نو څومره بوتنه رنگه څومره ګټه کوي؟
کیږي 2300 دغه سي 2500 یو سلاویا دونه کیږي.
نو کور کې مونږ څنګه نشته د چتکار ورته کوي؟
نه یو می یو مشر زیم او بل می پلار میم کار کی زیم کار.
دومره ګټه شي بیا کور مو په مخ کې زی.
وو شکر ده کیږي.
د چ کار کوي؟ نو څومره وخت به مکتب ته ورکه؟ یعنی داسې خوبنه چې بيخي وخت نه پیدا کیږي چې درس وایي.
د لخالي د جمعه په ورځ راځم نور به نور مکتب وایي.
نو بیا خو درس ډول وایي څنګه وخت ورته باسي؟
لکه مکتب ورجیګم کې لکه مکتب سی وایي لکه دا ولې دې مونږ ته وایي بیا مونږ یې وایي ورته شاګرد هغه ته.
یعنی زده کیږي؟
دي زده کیږي.
ها نو شه دې زده کړی دي تر اوسه پورې؟
اوس پورې قران کریم کتاب پښتو ریاضی اوس نه خاطه تاګه میز د کړی دی.
دا
کدی دریم سیم
کومه خبره درزده کړی د کنه
ولی نه د کړی
مثلا چی درزده کړی
لکه چاته وس با یا غچی راوړه او چاته السلام علیکم رحمت الله و برکات دا و یا چاته وس یا سوګ با مشران ته کنځاونه کی مشران ته سلام اچي
یعنی خلق سره باید خو چلیږي کنه
با خلق سره باید خو چلیږي
خوشاله لخپل ژوند کنه
خوشاله اس
ځنه خوشاله وسې ډیره مننه په دې لچ ورځ غټ سړای شي خو مکتب پرې نګ دی
مکتب نه پرې د مکتب ان شاء الله جوړ سو مکتب